د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مومنې هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي
حل لارې حکومت ته پکار دی دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي ل بلې خو یو بل لوی ستونزه په هواد دننه د زده کړو مسله ده انجونې لا مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره روزو دي ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولای شي په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږیدل یو چې خپل کور او ځمکه د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړي خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راتوي
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدری کال زبېکار افات شو منو ما پریکړه وکړه چې زبای د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشله او مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم په ولس ناکام ګمون کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی اسفاتی ځاکونو ډیر اټلاته د بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعت 15 ساعت په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو دغه ټول سخت او کړهونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زوایم چې بیکاری ده په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو به ته ایران ته راغلو د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو یو ناکام سفر مو ولیدو
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلې څومره چې د تک پر وخت لورا ښکاریده
هیڅ کلن ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم د سفر ته میغاړه کې خوستله نو زما مور په دسې او بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلاتو چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله وانه زما انټرنیټ به بند ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډېر او بد حالات کې وخت ته فشار به اوچتېده 15 پک کرته وکړه هغه ستامه ته هم داسې وړل شوې ده په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه وه راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلمه د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم نه په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ شو مې کړی و نو $2,000 زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته را وګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه و
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وو تللي غیر قانوني تللي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردي مر کړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې ځخپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم او آیات هم د چې روزي رسان الله دا هغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومنګ غواړي د یوزي څخه بل څه تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک د هغه د مخې ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا دوه نیم سوه افغانان چې ووژل شول
کې د کډوالو د حقوقو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو ستون له خود تعلیم دا، بل ستون چې دا غنم ډیره او ته البته اړین دی، یغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلک وایي چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایي هغه ډار دی، او کاروبار. دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ سي. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلک هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 268 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هو غواړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکې خو بیا وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقيقي فیره وخایي. بختانه ډیری کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خود دلته دي، بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او ولارد سي، او دا چې بیا ته ولارد سي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تر معلومیږي.
bale کله په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلی چیرته په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې ریبر تلاړ شي یا نور مسائل نه لري. او کبیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، الته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړې، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، لغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یو لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ بداسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنزمونه او خلاصو په دشیانو باندې خو حکومتداری نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېرې ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي که جبر دی که زدن دی وهل ټکول دی بیروزګاري دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېږده ځوانانه خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي لاره لټوي چې کمه څه د هېواده ووځي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېږده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوا کوې چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مستا ځوانان درنه تختي ولې تاکي ضعف دی که نه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي کار زمینه دې ورته برابره شي کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې شل کاله جنګ کړی دی ته یو ملا راوړه چې په هېڅ نه پوهېږي د هغه ځې باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه برته لنډ لنډ مثالونه درکم. داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی صفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې افغانستان څخه وځي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدا ده چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه. دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران داسي چې او چاته $1000 ورکې او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار ته په 200 کوم. نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې مکه لکه 13 چې پینځه کاله دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه پیو سو دي چې دا بیچاره هي وادوال مخفل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم و دې اول وسته عواقب ډیر زیات دي. یو هغه هم دا دی چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن آرام وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا دی چې هواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنه چې موږ په دغه 1320 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه غواړي هماغه کوي بیا وخت
خبر جرمنی ماسټرانه وکړو ډاکټرګانه وکړه خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي. نو دا کوم ځواني چې وصل لري 25 کال او 30 کال وي تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته دی هوا ته راولېږي زب زب چکه چکه به هغه کوم ورسېږي ته هغه ځی پورې
به څه دی حالار کې تر اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده ویږي
حالار هم دا د مسولیت لري کله زور راغلی کله چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه یکا کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای ته دې مسولیت هم دا دی زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزی هدا خپل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایم چې ملت ته ورکی په ملت وس پاری بیا بیا څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دی تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نو وروسته بیا ورځ دا وخت کم پاتې دی خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی کوي که ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بله چاره داسې ویلنده پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځی زه خو همې ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره باندې کولای شئ او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ او کورنوی ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
ملکا نازول اورور دی ورک دے چې دواتا کلاس پورتا چې دواتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پسړشی ولې ولې داسوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې ملشی
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان جونې لمنځنی زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لوړو زده کړو یې منی کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلی دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډېره مننه چې تاسو راسره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د ښځو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د ښځو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخکې تاسو ته تاسو درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې د اسلام د شریعت لرویا هر شی په ابتداء هر شی مباح او حلال دی، او که څوک غواړي ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی، لپاره چې حلال هغه لپاره دلیل ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کوس په تلیفون باندې خبره کوو، مثلا دغه نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی، دا ټول دسی مباحات او حلال شی اندي چې هغه لپاره دلیل ضرورت نشته دی حلال والی لپاره. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې په ټول شیانو کې په افعالو کې په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او کسو بیا کوم شی چې دغه لپاره چې په معنا شوی یا حرام یا مکروه دی، دغه د حرمت یا د کراهیت لپاره دریج پکار ده. یعنی اوسوب چې وایي مثلا چې دغه شی حرام دی، ناجایز دی، دا شی ناروا ده، مثلا بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. نو اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه السلام په سنت کې، زموږ په فقهي متونو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانو تعلیم حرام کړی، هغه ناجایز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی په ځینې حالاتو کې فرض عین دی. یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسائلو کې تخصص کول، پراخ الوستل، هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض دي، انفرادي فرض دي، چې هر یو کا هر کس باندې بالغ او عاقل مسلمان باندې چې هغه خزه کنه باندې فرض ده، او فرض کفایي ټول نه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنو باندې خزو باندې تعلیم منکید مکتبونو او د پانتونو دروازې د هغوی پر مخ تړي، لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغوی ته پکار ده په شرعي لحاظ، په دینی لحاظ هغوی ته پکار ده چې د دې د ښځو باندې د تعلیم په حرمت او نارواوالي باندې دوی د دلیل راوړي چې قرآن نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماعي امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، نور مساتر نه راوړي، چې دا په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل یا پانتون لوستل دا ممنوع دی او دا حرام دی او مکروه دی. نو داسې دلیل ایس ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په خوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه وي، حرام خو په خپل جای پرې ده چې نه روا. نو اوس دا وزیر صاحب محترم ندا محمد ندیم صاحب چې د طالبانو سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او دی کوزی پختونخوا په خبره الټا هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علما نه دلیل غواړي، خلاص دې لپاره بسته رابلی او باندې چیلنج ورکړي چې تاسو راځي موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت ده. نو زه ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کې نه د وزارت چې تاسو وزیر دا دې لپاره ته ماته دلیل لرئ چې د قران نه چې د قران کې دلیل راغلی چې د محمد ندیم صاحب دی د لوړ تحصیلات وزارت وزیر، خو دا مو په چې د دې وزیر بل څه به راځي دا چوکۍ باندې چې کې نه دا دې باندې ته ماته دلیل راوړی شي د وبچ تاسو کې زې کوم یا دا دا نور کار نه چې موږ کوو دا موټر باندې شته، نو دا دې ته په اساس څنګه دلیل غواړي؟ دې په خپل سوچ دی د شریعت دی الف بینه خبرې، یعنی هغه په دې باندې پوهیږي چې اصل په تو اشیاء کې واحد ده، او که څوک غواړي چې یو شی حرام کني، ممنوع کني، مکروه کني، هغه ته په کار دی دلیل راوړي. نو د ښځو د جنونو دی او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په حق لا حتی د مکرهیت په حق له شریعت کې هیڅ دلیل نشته. یعنی هغه دلیل وړاند کی چې دوی ولی په کوم دلیل باندې خزو باندې مکتبونه دروازه بند کړی دي او د پانتون دروازه بند کړی دوی ته فقط دوی د اقامه کې دلیل راوړي یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي او که دوی د دلیل وغواړي نو فرضاً کې یعنی که خبره دی دي دا مختلفون فيه شی بي دي چې هغه څه شی نه ده نو په دې کې خو ګمشي د دلایل د قران آیتو سره آیتو نشته د پیغمبر اسلام سره حدیث په کېشته نو دلایل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې خزواندی یعنی د درس ویل دوی د بارا بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي
شه. وزین صاحب تاسو مخکې ویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغه چې د ممانعت لپاره دلیل نه وراول سوی. آیا فکر کوئ چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده باید د زده کړو د منې او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکون کې وګڼل سي بشری قانون به وي خاطر پرېږدو
کوم په دې لحاظ د بشری لحاظ محترم ملال خود د دوا غدي پکې یو دا چې د تعلیم یعنی دا یو مباح شی دا مودا په معنا چې حلال روا شی دا یعنی په دې معنا مباح په دې معنا چې دا مباح کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي چې نه یاد مسلمان د پاره دا پکار دا هر مسلمان چې خزي کنه دی چې استاد یې کوم کوچ کښونه کله بزګری ته هر غي کډاکټر یې هغه ته پاره په دینی مسایلو کې اړ او شرعي ضروري مسایله کې نموز لکه عقاید د رشیان حلال حرام باندې باید پوښیږي دا باندې فرض عین کیږي بیا په دین کې تخصص او راخه درس وایلو کول دا فرض کفایه ده کفایت باید حاصل شي په ټولنه کې مونږ کافی اندازه باندې د ټولنې مشکلات راغې کې دینی عالمان مولرو او نور ټول علوم چې مباح علوم دي لکه کیمیا فزیک بایولوژي انتروپولوژي مثلا کمپیوټر ادبیات اجتماعيات تاریخ جغرافیا نور دا ټول علوم دا فرض کفایت دي دی لوستل فرض کفایت دي نه مونږ په ټولنه کې باید کافی دفتران ولرو چې خلک مشکلات حل کړي کافی انجینران ولرو کافی د زراعت په خلک ولرو کافی د تجربې په هان ولرو کافی د ادبیات استادان ولرو کافی دي نور کفایت وکړي ټولنه دي ټولو هغه د په دې کې ټول په تر هغه فرض کفایت ټولنیز فرض د ټولو فرض ټولنه باندې ک خلک دا تر سره نه کې دا ټول ټولنه ګناګاری کوي فرض کفایت درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کله خلک دسی غلط ګمان کوي چې کول غواکې شي فرض کفایي درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه ده نه فرض عین او فرض کفایي وړه دینی شي کې په دې لحاظ یعنی هم دینی هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل دواړه یو دینی کار دی ځکه چې فرض کفایي دی او فرض کفایي باندې ثواب مرتبهږي او کوم شي ګناه مرتبهږي نو دا په دواړه حالت دینی شي دی نو په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا یو په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی ده هر انسان ده هر مسلمان که مسلمان در شو ده هر مسلمان ده پر هر انسان ده پر ده یو حق دی بنیادی حق دی هم انسانی حق دی هم شرعی حق اوس یو څوک چرازی خلق انسانان ده الله تعالی بندگان دی او حق نه منکی د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منکی او نه پرې چې د درس وای دا دی او حق سلب ده یعنی دی حق ده او حق نه منکول ده او دغه منکول څوک دی او حق نه څوک ده خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه هغه جواب ورکړي هم خدای ته جواب ویم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال نه ده چې هیڅوک حق نه لري هغه حکومت کې شخص کې څوک چې یو مسلمان انسان هغه دی حق نه محروم کی مثلا دی سفر حق نه محروم کی دی کار حق نه محروم کی دی عبادت حق نه محروم کی نور حق نه تعلیم حق نه محروم کی دا بیا ور او دوه خبره ده دا په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته نماز کوو هغه ته روزه نیسو نور خیر کارونه کوو الله تعالی سره چې کېږو دی عبادت یو عبادت کوو نو تعلیم نه خلک منه کول خزي انجن دي تعلیم نه منه کول د مکتبونو پونتونو دروازې د لوکل وست او تحصیل د دروازې وي په دوی باندې په مخ باندې ترل دا دی عبادت نه منه کول دي او دا قران کریم کله کله دی عبادت الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي چې دې ته وايي قران کریم کې پاتونه کې صد دي ان سبیل الله وايي چې د خدای د لارې نه ګرځول د خدای لارې منه کول نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فصل بلو چې کله یو څوک راځي د حکومت یا طالبان په اساس چې هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزو نه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسی او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی د حق نه منه کی دا یو ګناه شو چې دوی باز و بهم کړي او دوم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي چې طالب عبادت دی یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي په هغه باندې اجر مرتب کیږي ثواب مرتب کیږي هغه لپاره د دې خلک د عبادت نه منکې تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی نو پدې معنی هم چې دوی عبادت نه خلک ګرځي دی خدای دې لره لارې نه ګرځي په دوه حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل پدې باندې دوی ګناګار دی او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته هم جواب ویم کړي او انسانانو ته
ش وزین صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څوک د غزلم خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي هغه خلک به هم ګناهګار کیږي ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار ستاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخستونکو څخه به څوک جواب غواړي یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظ څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي
دا خو د تاسو چې ته یو هیواد کې مثلا انت حکومت او دولت او قانوني خلکو د کله چې د استاد او چا د حق سلبي مثلا چا د مثلا د یو کار د کار مخنیوي کې مثلا د ولار نه تیر دوه مخنیوي کې د خلکو زمکه غصب هي مثلا ولته چې په مال باندې تجاوز کینو طریقې دا چې خلک محکمه ته ځي او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه حق واخلي د دې لپاره ما خو ویلی و چې مدام دا اوس یو ځل بیا زموږ چې خلکو ته پکار ده چې لږ طالبانو محکمه ته رسیدو کې یعنی خپل طالبان په حکومت دې کش کې مثلا کدوې یعنی د دې باندې ته کول ده د هغه څوک چې د خلکو د خلکو دغه حق ستدي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې رسیدو کې هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې رسیدو کې د لوړ زده وزارت وزیر باندې دوی رسیدو کې
محکمه ځای کې و چې وزن سپ
اولیا
چیرې و
کې اره خانه غواړم ان اسمن دا یو خبره ده چې یعنی زه وکي یعنی دا یو تاریخي دا ځکه دی یو حقنا د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دی باندې بعد اقامه دعوا وشي و خبره زه پیګم چې دا مشکلات د امغه محکمه چې هغه امغه سره محکمه چې د رئیس دغه کسانو څخه دي چې هغه د دینجونو د تعلیم د مخالف دي هغه د ویل کیږي چې دغه ستره محکمه رئیس هغه د یو د پزشک کسانو دي چې هغه د دینجونو تعلیم د مکتبونو دي بندولو دي بندولو په کې هغه ونده برخه لري زه پیګم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کوي لیکن خلکو د مسولیت لپاره په کار ده چې خلک راشي محکمو ته دوی هداقل ان د خپل هغه د غاړه خلاص کړي
وزین
سب مبارزه وکړي
سمه دا خو د خلکو هغه مسؤلیت دی چې تاسو یاد کړئ اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی دغه سازمان څه کولای سي او هغه عالمان چې مفتیان دي څه ډول فتواوي باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت
په اړه اول ما دا خبره کولای شي نور خبره په دغه محکمین هم باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي اولیاء امور د خپل د خزي هغه د خلک دوی د خپل د حق د استلو لپاره ابو دوی بعد پورته شي دوی بعد وختونه کې میډیا ته هغه کې البته په مستعلم ته هم شکل باندې چې پدې باندې نو ته تاریخوالي او جنگ او جلو قتل هغه نشي چې بعد هغه مفاسد او قتل نشو لیکن دا د خلکو حق ته چې په هر مشروع وسیله مستعلم ته مسولې د وسیله باندې خلک دې پدې باندې دوی خپل حق وغواړي یعنی څه چې ممکن دي کدې باندې په مثلا دوی کول شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي مثلا دوی د میډیا ته لاړ شي دوی لشر ته ودرېږي دوی جرګې وکي دروازې وټکې لاړ شي یعنی په مختلف سولایز اشکال باندې اوس خلکو دا په کار دا د یو ملامتوالي خلکو باندې هم دغه چې په بل هیواد کې د سکار شوی وو چې دوه ورځې د پاره د مکتبونو دروازې تلل شوی وي تاسو د ګوتل چې التسه کېدله اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنگ نه تختید استمان استری استمان خلک یمنګ نو خلک د پاره اوس په لوي وسله کړي دي چې بس خلک وختنه وکي اما د اسلامي هیوادونو پاک نه زبات وایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه طالبان دا وایي چې زموږ داخلي مسله ده حقیقت دا ده چې په یو وخت کې د داخلي مسله ده بل صحیح چې د افغانانو حق کې خړل کیږي افغانانو باندې ظلم کیږي او نیمه ټولنه باندې دي د ظلم کوي اما په وړ حق باندې دا اسلامي ده ځکه چې طالبان راځي د اسلام لا درس نه دي دین لا درس نه او د شریعت لا درس نه او د حکومت چې پسند دي اسلامي ده دغه لا درس ده د ظلم کوي او د خلکو د عبادت د حق د حق سلبي او د عبادت مو مخنیسی نو اسلامي هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي او اي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانې ورکړي دي خپل علما لګلي کابل ته وخت شي خبرې ورته وکړي هم هغه سره تنفيذي غنښته
یعنی دوی په اخري حکم دی په اخري د خارجه وزیرانو په ګوند کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیٹنګار وکړ طالبان نو وخت چې دي انځونو پر مخ مکتبونه دروازه خلاص کې ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور دا د اسلام په لمن کې د اسلام پندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګمان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه د وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي چې حتی انځونو انسانان مکتب ته نه پریدي مدای اسلامي مسله د په دوه ماده کې او په دریمه دایره کې دا انساني حق قضیه هم ده یعنی دینجونو پر مخ د مکتبونو بندول په یوه دایره کې افغاني ملي قضیه ده په دوه دایره کې اسلامي قضیه ده په دریمه دایره کې انساني قضیه ده ځکه د انسانانو حق دلته سلسله کېږي نو ټول انسانان تر بغاړه ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خواخوږي وکړي ته غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ دینجونو د خپل دغه حق تر لاسه کې ملل متحد او د نور دوی باید کوشش وکړي او اسلامي هیوادونه علما او خبر ته وکړي چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړی چې دا د شریعت سره تړاو نه لري دا د شریعت د دین برعت دی شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب باندې کوي د طالبانو دغه کار غیر شرعي غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړنه د دوی کوي ام دې لپاره خو علما د اتحاد العالم للعلماء المسلمين د مسلمانو د عالمانو نړیوالو ټولنه هغه دوه تل قابل ته هیته لګل حتی خپل قندار تلاشي دي امیر المؤمنین د اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري دوی سره خبره وکړي لکه دوی هغه حاضر نشو دوی سره وګوري کابل کې د ټولو سره دوی خبره وکړه وزیرانو سره خو متاسف باندې دوی وایي چې موږ صلاحیت نشته دغه خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده نو هغه خلکو سره ناظریږي مباحثه ته دوی ناظریږي دلیل ته ناظریږي حجت ته ناظریږي ام دې لپاره ته دوی دلیل نه لري په شریعت کې یعنی
وزیر صاحب د اسلامي همکاري سازمان
بلیز یو نقطه د علماو وظیفه او مسولیت دا چې حق بیان کړي او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې او د اسلامي نړۍ په کچه دا خبره شوی دی او ټول مسلمانان په دې اجماع لري متفق دي ټول نړۍ او ټول مسلمانان یو طرف ته دي او په ځپ پاکستان په طالبان کې یو طرف ته دي چې دلیل وایي نجاسه کوي په شین زور د کلشنکو په زور
مدخل خلکو مدخل حق متاسفه شتا سول چې د غیر شرعي کار د طالبانو کړی دی د جنو د زدکړو په مخ کې خاندې جوړ کړی دی او دوی لزدکړو منی کړی دی د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پښتنه درڅخه وکم آیا دا کومه فتوا ستاسو چې دوی د طالبانو دغه کار پر ضد کړی وي
بوده تو سفری خو فتوا نشته دی فتوا ته ضرورت نشته یعنی دا خبره ده چې یعنی دا باندې دوی باندې خپل بیانیو کې په خپل ابلاغیو کې اعلامیو کې دی وای سی د علماء د اسلامي کانفرنس وای سی چې د اسلامي هودنو علماء چې د هغه انفرادي شو په اجتماعي ډول شکل دوی غوښتنه کړې دي په دې باندې اعلامیه ورکړې دي الازهر د خبره کړې دي یعنی ټول ستر هغه پانتون د اسلامي نړۍ کې نور مجامع په پاکستان کې په هند کې په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې دا ټول علما د خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول د خبره خپل غاړه خلاص کړل دي حق ویل دي بار بار د خبره غوښتنه کوي ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان د انو دین پنامه دا ذکر کوي دین تر نامه لاندې د شریعت پر چتر لاندې متاسفانه او دلیل وړاندې کوي نه وند که سی دا وای چې موږ هر شي زموږ کار شریعت او شریعت پرامه کوو نو خلک دسی ګومان کوي چې ګواک اسلام دغه سی دی او د اسلام د اسلام نه د اسلام نه د برائت اعلان او اسلام د اسلام د شاهي نه دفاع چې اسلام د دې کار یعنی سبب نه دی شریعت اسلامي شریعت د دې کار نه بری دی اسلام د نه بیزاری کوي بیزاری کوي اسلام یعنی د پریکل علماء خپل مسولیت رفع کړی دی البته اسلامي نړۍ طالبان باندې یعنی کوم تنفیذي اجرایی قوانین لري چې وایي بدین باندې کی مجبور کی اما د خبرو ته هدف پوری دی ویلو ته هدف پوری دی اعلامیو ابلاغیو په هندو کې کنفرنسونو کې په مخامخ خبرو کې یعنی په اخري خبرو چې دا هغه کې کامرون کې چې کنفرنس او اسلامي او اي سي بهرنۍ چارو وزیرانو کنفرنس پیدا کی دا خبرو چې طالبانو دی اسلامي مراد دی مخارجه بهرنۍ محترم ورنه چار محترم وزیر صاحب چالت از دې بده غوې په مخ کې دا خبره موږ دوخته نو شي اعلامیه کې دا خبره راغی چې طالبان نو وخت نو چې تاسو د منځونو پر مخ مکتبونه پرنسي پرنسي بلا تبعیض انجونی الکان سره دوی یو ځای درس وایي یعنی دا خبره وکړ واضح روشن ده چې په دې باندې خپل مسولیت تر ډیره بریده پدې ادا کړې دي او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کېدای شي آینده کې د نور بغشي یعنی نور ابلاغی را من سشی اعلامی را من سشی او کدی یعنی نور دا کدیش دا دیدی امکانات شتا
میرمن رخشانات سوکوا د میرمن رخشانی اصلی نوم حمیده وو، د جنرال اسیل خان وزیری لور وو چې پلار یې د افغانستان د ازادۍ د جګړو له اتلانو څخه وو. پلار یې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ وو. مور یې بی بی خدیجه طرزی نومېده. دا د افغانستان د معرف د استادانو وه او د نجونو ښوونکې وه. د مور یې هارمونیه زده وه چې له همدې کبله میرمن رخشانه هم موسیقۍ ته وهڅېده. میرمن رخشانه د لومړنیو ښځینه هنرمندانو څخه ده چې د نورو ښځو لپاره یې د موسیقۍ په ډګر کې لاره پرانیستې. کله چې میرمن رخشانه رادیو ته لاړه، هنری نوم یې فروزان وو. د رادیو د هغه وخت رئیس استاد عبدالرؤف بینوا دې ته د میرمن رخشانی نوم انتخاب کړ. دې د شپږ سوه شاوخوا سندرې ویلې دي. دې په روسي ژبه هم سندرې ویلې دي. میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د یوې ښځې په توګه له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې وه. دا د 1950 کال د ثور له 1 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. کله چې بیرته کابل ته ستنه سوه، خلکو یې ډیر هرکلی وکړ. میرمن رخشانی ویله دا سندره د ټول هیواد پر کچه مشهوره سوه. میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر کې په امریکا کې وفات سوه.
شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی رادیو.
ودواړو لاسو مين ولې ستاله من ما غوا او ودواړو لاسو ما غوا ودواړو لاسو مين ولې ستاله من ما غوا او ودواړو لاسو ما پور لمکشش وطن میتو لجان تات در پیش منگل مستا پور لمکشش وطن میتو لجان تات در پیش تا بیات لاس اگر دلاست امر وقتی در کشتن ما بوگا او اپ دوارو لاس ما بوگا اگر دلاست امر وقتی در کشتن ما بوگا او اپ دوارو لاس ما بوگا پشانش پورت کڑے جان دشم پرنگی سوزم ملے پتن پشانش پورت کڑے جان دشم پرنگی سوزم ملے جان پسر انگار پسر انگار سو تول بدن ما بوبا او پدواڑو لاس ما بوبا بس انگار باندھی میں وسو تول بدن ما بوبا او پدواڑو لاس ما بوبا پدواڑو لاس میں نے ولے ستالاں